السلام علیکم دی ازادی رادیو د خبرونه ته خرخ لست قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې را پورونه او د ازادی رادیو اونیس بس لرو خو له هر څه مخکې خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د ماخام په 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ایکس شبکې لیکلي چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د افغان ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې زیانه نه دی پریښی. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو بې ساري بندیزونه لګولي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې کښلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیری سیمو کې څرګندې شوي، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM هم ویلي و چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي، او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. ارمنستان وای لکه چې آذربایجان پر ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، په تیرو ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 15,000 زیات اوسیدونکي له خپلو مینو وتلي او ارمنستان ته کډه شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل شمیرې ښیي چې تر نن سهار پورې له ناګورنه قرباغ څخه 15,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ارمنستان په لویدیځ کې پر سړکونو د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله سړکونه تړلي وو. آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورنه قرباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. په ناګورنه قرباغ کې د اټکل له مخې 160,000 کسان چې ډیری ارمن ټبرې دي ژوند کوي. پولندی کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په 13 نومبر میاشت کې د غلو پر یوه ګودام ولګېده او دوه کسانې ووژل د اوکراین لخوا توغول شوی و. د ناټو په غړي پولنډ کې د دې توغندي لګېدو دا ویره زیاته کړه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعالېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي، خو هغه مهال وارسا او ناټو وویل چې دوی باور لري دا د اوکراین تیروتنه وه. یو شمیر سرچینو چې د ترسره شویو څیړنو له څرنګوالي خبر دي ویلي پولنډ دا ثابته کړې ده چې هغه توغندی چې پر پرژیدوو کلی را پریوتی و د اوکراین د هوایی مدافع یو توغندی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې ده. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسېدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه د راروانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به یې راتلونکې اونۍ سه شنبې له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنګلادیش سره وي. په دې لوبو کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسید. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لکهبله د خلکو ژوند لګواخ سره مخامخ دی. د نړیوالو د مرستو پر اهمیت به د چارو له یو شنون کې سره هم خبرې وکړو.
د اوسنی حالات چې د اسکرام د افغانانو د خوښې نه دی نه وړي نه د سیاسي حالات چې د اوسنی نړیوالو سره کې مستونزې دي اسکر د افغانستان 50% زیات خلک دغه حالت نه وړي.
و باورئ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د څښاک د اوبو پر کمښت اندېښنه ښودلې. له دې به هم خبر شئ چې په تورخم کې تازه څه تیریږي او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال د پختې په حاصلاتو کې کموالی راغلی.
حاصلات سږکال خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 60 جریبه دکاني لرم، په 60 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي.
د ناګورنا قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د لانجې له وروستي حاله به خبر شئ او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت پر اساسي قانون کار کوي.
طالبانو حکومت باید ځان تعریف کړي چې د څرقل حکومت ده، چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون لپاره کمیټه هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع راخلو. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. سندی مکین پرون پر ایکس شبکه لیکلی دوی د بودیجې د کمښت له کبله اړ شوي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې له 10 میلیونه افغانانو سره مرستې بندې کړي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس وایي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او د ډوډۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکین وایي له افغانستانه د وطنیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلې مکین پرون په خپله اکسپانه د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مړ شوی چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بنده کړي. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یوه وسیله وه چې نوره نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا هم لیکلی و چې دا مهال په 1500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنیو لوګې له بیلابیلو کچو سره مخ دي. 45 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی زیاته کړې د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي ډبلیو ایف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 15 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه بله کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې یو روغتون لیدنه کړې وایي همدا روغتیایي مرکز د خوارځواک نمایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی.
په افغانستان کې ښځې هره ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او روزۍ ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عامه ژوند لرې کېږي. په کندوز کې د تغذیې د کلینیک د خوارځواک نمایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 45 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوګه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې له افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې او اړمن افغانان وایي بې له خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهېږي چې څه وکړي. وټي چې وړاندې ورسره د خوړو نړیوال پروګرام مرسته کوله او اوس یې لاسنیوی نه کوي وایي
څوک کولای نشم څوک چې مزدوري نشم کولای چې منګی نشم راوړی او نه دغه هغه څه شم او اوس مې نه کیږي. الله سره ته ناشي او الله سره لرم نور
یو بل مېرمن چې نو غواړي نوم یې پر راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل دی وی ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
تاسو اسما له حالت څخه خبر یاست شپه او ورځ مو په فقط بې وسلۍ او بې کسې کې تیریږي. دی وی ډوډۍ اخیستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مینځم.
طالبانو د حکومت وایي ځبه غلام مجاهد په افغانستان کې د بې وسلۍ د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره وایي که څه هم د نړیوالو مرستو کچه کمه شوې او ان پنشت حساب ده، خو هغې ټینګار کړی چې ډبلیو ایف پی له افغانانو سره ژوند ژغورونکو مرستو ته ژمنه ده او افغانان به یوازې پرېنږدي. مرسلی نارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د روڼتیا د څار د بنسټ له پخواني رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړې او اوس ولې ځینو هیوادونو خپلې مرستې درولي.
عوامل لمونه د دې فکر کوم چې دوی دی، یو دا ده چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل عمل دا چې په افغانستان کې دغه سیاسي مسایل چې دي نړیوالو سره سیاسي مسایل ښکېره ده او د نړیوالو دغه دلچسپي له افغانستان سره کومه کړې ده. حال دا چې دا باید داسې نه وي، بشري مرستې باید د سیاسي مسایلو سره تړلې نه اوسي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې میلیونونه انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اخ نه لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسني حالات چې دي هیڅ کرم د افغانانو د خوښې نه دی، نه غواړي، نه دغه سیاسي حالات چې د اوسني نړیوالو سره کومې ستونزې دي. هیڅ کره د افغانستان د 50% نه زیات خلک دغه حالت نه غواړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا تر څنګ په روغتیایي برخه کې هم خلک ډېرو مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولی له دغو دوو برخو بلاخره د وی مسؤلیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایي برخه کې او یا هم په روغتیایي برخه کې؟
مګوري خی خو د ادعا تر حد پورې ده، حکومتداري کې اصول هم داده چې باید ولس ته بیرته ار سره اړنې وي، شفاف وي، ولس وشي کولای پښتنه وکړي چې په کوم برخه کې حالت څرنګه روان دی، وخت په وخت باندې دغه سی حالت موجود وشي. له بده مرغه چې اوس حکومت یا امارات ادعا کوي چې زمونږ عواید ډېر شوي دي، کیس شک نشته د پخوا په پرتله باندې د دوی عواید نسبتا ډېر شوي دي. هغه په نړیوالو راپورونو لکه بانک جهاني او ځینې نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیون تر سره کړی دغه پر اساس باندې معلومه شوې چې دوی عواید نسبتا ډېر شوي. خو یو ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بله موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع هم ده، صحیح د عوایدو په ټولولو کې دوی صحیح دي، ځکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې دغه عواید تر یو حده پورې صحیح راټولوي. خو په ځینې مسلکي برخو کې دلته د مسلکي خلکو شتون هغه ضرور دی چې څه رقم ته وشي کولی دوی په هغه مسلکي برخه کې مسلکي شکل باندې کار وکړي، یا کشتري هم ځینې خلک پاتې دي په مسلکي برخه کې، یعنی پخواني کارکوونکي دي، هغوی د ځینې یعنی دغه سیاسي او سیاسي حالت چې په افغانستان کې ګوري په هغوی باندې په شکل له اشکالو باندې یو اغېز کوي. نو بالاخره د ولسونو هغه اړتیاوې، د ولسونو هغه مشکلات، ستونزې ورسره پورې زیاتي.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي، دا د نړیوالې ټولنې یو شرط و چې باید دوی ته اجازه ورکړ شي. څه فکر کوئ چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې بالاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په هغه دلچسپۍ باندې هم اغېز کړی دی او بلاخره خپل هغه مرستې د افغانستان سره راکمې کړي، چې یو لوی لامل همدام دی. نو دا هم هغه څه دي چې طبیعي دی، منحص دی، یو انسان د نړیوالې مرسته کوونکي ادارې یا مرستندوی ادارې هغوی خپلې هڅې کوي او بلاخره چې ستړي شي نو هغوی هم په هغه شکل چې لازمه ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق ذوق سره کوشش نه کوي چې هغوی نه غوښتنه وکړي چې دا افغانستان کې تاسې خپله مرسته ترسره کړي.
د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د روڼتیا د څار د بنسټ مشر خان زمان امرخیل چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له کبله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د آی سی آر سی د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره په ګډه په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی. بلخوا یو شمیر کورنۍ چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبره کوي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د آی سی آر سی د افغانستان څانګې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي، ترڅو لږ تر لږه څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. آی سی آر سی لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سرسلی ویلي دا تریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړني اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاکو اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي، او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سرسلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاکو اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسېدونکي زینب وایي د لور معده میکروبي شوې او ډاکټران ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پاکې اوبه نشته، زموږ ټول سروکار له ډاکټرانو سره دی. خپله لور مې تېره ورځ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر راته وویل چې د لور معده دې میکروبي شوې ده. دلیل یې هم راته وویل چې خپلې لور دې ناپاکې اوبه څښلې او معده یې میکروبي شوې ده. موږ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي.
د بغلان ولایت اوسېدونکي ګلمینه بیا پاکو اوبو ته لاسرسی ډېر سخت ګڼي. نوموړي وایي ورونه په زیړو بوشکو کې پاکې اوبه له څه باندې یو کیلومتر لرې ځای نه راوړي.
مونږ سره له دې چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو، د سکول پاکې اوبه هم نه لرو. زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لرې یو بمبه ده چې هلته زما دوه ورونه هره ورځ ځي او په بوشکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي. او کومه څا چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه ترشي دي، مونږ مریضانوي.
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي. د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس خفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که وخوړل شي معدي معیي امراض، مثلا استفراقات، اسهالات، امیب، جوارده داشن پیدا کیږي په خوړلو پرته. او همچنان نور باکتریایی امراض، مثلا مورقه، مثلا حیوانی مورقه، انسانی مورقه، هم دغه اوبو استعمال نه پیدا کیږي خوړل نه.
د سر صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي، او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، قدرمن اوریدونکو، د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې لکه چې آذربایجان پر لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، د دې غرنۍ سیمې له 10,000 زیات اوسېدونکي له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل شمیرې ښایي چې تر نن سهار پورې له دې سیمې څخه 10,350 کسان په جبري ډول بې ځایه شوي. نوریاس نوري د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
چارواکو وویل چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له 10,000 زیات اوسېدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورنه قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 40 وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورنه قرباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله، او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له اوسېدونکو په تیره له ارمني ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. نګورنه قرباخ چې د آذربایجان د قلمرو اندیننه پرته د نړیوال د هیواد د خاورې او برخه بولیو ل څول سيزو رئیس د باکو او ایروان ترمنس پر لانجو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ساده رادیو خبرونه اوري د تازه میو یو شمیر سوداګر وای د تورخم په دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میو بار لاره یو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ل ډیوران کرخه بلغاړي تواوړي دوی وای ل 13 ورځې رئیس په تورخم کې په انګورو بار لاره ولاړې دي خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته دی وختو اجازه نه ورکوي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وای لتیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوري اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای لتیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي سوې موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پرې خدل کیږي. هغه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان نه مانګور لورټړي وی په ایسي کنټینر کې یخچال کې ګور زموږ مخې ته په خپل مندش کول شوې دي. په افغانستان کې په باغو کې په کابل کې دلته پاکستان ګمرکاتو والا دی وځي ودرولې چې دا د تاجکستان انګور دي. حالانکه دوی ته دا پته ده چې افغانستان کې دا انګور د تاجکستان نه هم ډیر شي او په زیاته توګه باندې افغانستان نه تاجکستان ته هم منتقل کیږي.
دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړخو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم لا دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای دغه تاله 13 درې ورځې راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړې دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوې هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي ځنې گاډي خرابې ده هغه خویا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز او یو گاډي بیگا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میش کې بازار ته راوځي او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خو د فالنګ لار بند ده. نو انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ تنها دا یو ازارول دی او زه فکر کوم چې دا ښه خبره نه ده. دا باندې جوړول دي دلته د افغانستان حکومت شته هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی زمونږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړی دي.
له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندېږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو راوختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي.
azadiradio.com
اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ډیپلوماټ مجلې تر دې سرلیک لاندې چې ازبکستان خای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د امریکا انکلی وی دی ویل کني په پایل کې لیکي تاشکن واشنگټن ته په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د زیاتیدونکو نفوس په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره دی او غیر مستقیم تعامل انکړ کې پرانسته ده. ډیپلوماټ لیکي له طالبان سره د ازبکستان نږدې اړیکې تاشکن د واشنگټن لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخ په زیاتیدونکو ګواښ په منځ کې پر یو ضروري شریک بدلوي او زیاتوي سره له دې چې متحدو ایالاتونو پالیسي جوړونکي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت د فعالیت د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او تر ډېره بریده نه غواړي چې له دې هېواد په 2021 کال کې له وتلو وروسته بیا په پوځي توګه ښکیل شي. له تاشکن سره د خپل اوږدمهاله شراکت په کارولو سره کولی شي د سیمه ییزو اندېښنو د حل لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تر اوسه ډېرې هڅې کړې چې داعش تر کنټرول لاندې راولي، خو دې ډلې د طالبانو واکمنۍ ته په سرخوږی سربیره د دې هیواد له شمال څخه د ازبکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته هم زیات ګواښونه متوجه کړي دي. مجلې د دې ډلې لخوا د 2022 کال په اپریل او مې میاشتو کې پر ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه او هم د ازبکستان دننه پر یوې پوځي اډې برید ته اشاره کړې او لیکي ازبکستان چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو رئیس له اسلامي افراطیت سره مبارزه کوي د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د تاشکن عملیاتو په بهر کې میش ډېری ازبکان هڅولي چې له افراطي ډلو سره یوځای شي. د داعش د خراسان ولایت یو له دغو افراطي ډلو څخه دی چې غواړي ازبک، تاجک او قرغز ټبره سخت دریځي خپلو لیکو ته جذب کړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د مارچ په 14مه د امریکا د مرکزي قواو د قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه کولی شي په شپږو میاشتو کې په بهر کې د متحدو ایالتونو یا د لویدیځ د ګټو په وړاندې عملیات ترسره کړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر جنرال سکاټ بیرر په مارچ میاشت کې د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي وو چې دا د وخت خبره ده چې داعش دغه وړتیا پیدا او پر لویدیځ د برید نیت وکړي. هیوري شاریوی خبرونه په افغانستان کې د سولې د ګټو په اړه په یو مطلب کې لیکي افغانستان چې د لسیزو جګړو بې ثباتۍ او ناکراریو ځپلی نه یوازې پر خپلو خلکو بلکې د پاکستان په څیر ګاونډیو هیوادونو باندې هم ژورې اغیزې پریښي دي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل له سیمه ییز ثبات، اقتصادي پرمختګ او نړیوال امنیت لپاره ډېر مهم دي. یوروشیا ریویو لیکي په افغانستان کې سوله به د پاکستان لپاره نوې اقتصادي لارې پرانیزي، دواړه هیوادونه اوږده پوله لري او باثباته شرایط به د سوداګرۍ او ترانزیت زیاتوالی اسانه کړي.
او د هم د دې خبرونې وروستی راپور د کندوز یو شمیر کروندګر وایي سکل په دې ولایت کې د پختې د کروندو حاصلات کم و. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرلپسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل و چې سکل په دې ولایت کې د پختې په حاصلاتو کې کموالی راوستی.
په کندوز کې سږ کال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت، د طبیعي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې له امله یې سږ کال په کندوز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لوېدلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د عرب تپې کلي یو اوسیدونکي نیک محمد صالحزاده آزادۍ روډیو ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلی که امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سږ کال د پنبې حاصلات خوند نه لري. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه، هر کال مې ورڅخه 300 منه حاصلات ترلاسه کاوه، خو سږ کال مې ورڅخه 400 منه پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم وایي په روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او سږ کال یې ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات سکل خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 40 جریبه دکاني لرم. په 40 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخت چې و 600 روپۍ و، اوس چې ده 400 روپۍ شریکت وړو، 400 روپۍ اخلي. فصلونه هم چې دي پاک شوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندوز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي.
زه هر ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پخته په 350 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي. دا تیر کال په مقایسه سږ کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 4515 هکتار ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. 1000 نه تر 2000 پورې متریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډېر ښه شوي دي. د تیر کال په نسبت سږ کال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړی فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
د مازدیګر 4:30 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې 15:00 اونیس بحث لرو. د دې بحث کوربه نوریاس نوریدی او موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اساسي قانون د جوړولو پلان دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. کل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د ماخام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو یوناما پر ایکس شبکې لیکلی چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څنګ نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. ارمنستان وایي لکه چې آذربایجان پر ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، په تیرو 4 ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 10,000 زیات اوسیدونکو له خپلو مینو وتلي او ارمنستان ته تللي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې دا جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. آذربایجاني ځواکونو تیرونې په ناګورنه قرباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. پولندی کارپوهانو تایید کړی ده چې هغه توغندی چې په 13 نومبر میاشت کې د غلو دانو پر یو ګودام ولګید د اوکراین لخوا توغول شوی و. د ناتو په غړي پولند کې د دې توغندي لګیدو دا ویره زیاته کړه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعالېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي. خو هغه مهال وارسا او ناتو ویل چې دوی باور لري دا د اوکراین تیروتنه وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د راروانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث موضوع نوري هرکلای کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1948 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغوه وکړ. په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت
په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپاڼه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېره د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودې خپرونې ته دعوت کړی. دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، خپرونې ته ښه راغلاست. که راته ووایه چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو څه ستونزمنده نه وي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم سبحان ته، درنو اوریدونکو ته. باید عرض کړم چې د قوانینو جوړونه دپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادی عنصر ده، اقتصادی عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان د پام درلودلو سره یو جهته، او له بل جهته دا ده چې د قوانینو جوړونې په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونې لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نور قوانین دپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي. یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه را برسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدل وو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي. افغانستان چې دا په دنیا کې کم ساری ده، په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوا نه د خلکو فرهنګ تبدیلي یا په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکۍ لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، پخصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون دپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنی چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړېږي چې په تصویب کمیټې کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړېږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړېږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیقي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوق انسان کې د لویې جرګې له طریقه تصویبېږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کې د توشیح په پړاو نه در انفاظ یا د اشیا تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري، هره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړېږي، او هغه د یو باصلاحیته مرجع لخوا دا کمیټه توضیح کوي تر هغو مسوده جوړه شي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په سلو کلو کې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کاپي قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله سنگزای صاحب ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې ډیر وخت مو نه درلوده که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم سره پاتې کېدای شي کنه له تاسو یوه دنیا مننه مننه بلې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته هم خیر اغلاست وایو ستانیزي صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچوله او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینېږي خبرې وکړلې دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي
ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درون د استاد ستانګزې صاحب کچې تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه مني کې هلي وړاندې کوم ډیر مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د اراده موضوع ده چې په شفاف توګه رامنځته شي په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي د لوی جرګې موضوع راځي د لوی جرګې تعریف په دې باندې ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې اغه یا په ټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې د وګړو اساسي حقوق د درګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو د اداري د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نه کېږي نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی هغه اندغه لوی جرګه ده چې لوی جرګه کې خلک راټول شي اساسي قانون جوړ شي اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو د بهرني سیاست تنظیمولو او د تورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حل دی شي
مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوې ده سادات صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست وګ د دوړو ملمنو په خبرو کې د خبرته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي مشروعیت موضوع تر ډیر تر بحث لاندې ده څه کول په کار دي د طالبان حکومت یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي
مننه اول سلامونه تاسو ته درون حقوق پو مصباح صاحب ته او درون پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده او بل مسله د مشروعیت مسله ده په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت لپاره لار اواروي مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري په همدې خاطر دا ډېر ضرور ده چې قانون اساسي را منځته شي او قانون اساسي لار امواروي چې په افغانستان کې د مشروعیت بحران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسي وثیقه ملي ده، یعنی قانون اساسي
ساده صاحب خبر اندل ته چې مخکې سنیزي صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې دوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده.
بله.
اصلی مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسي د یو ملی وثیقه پایس د ملی په سطح باید مطرح شي.
مننه مننه استاد صاحب. رازو د تیر دغه اساسي قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالي اداره، او بل اخر یو کمیټه وټاکل شو پر اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګه دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړه لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل هم دغه شوراګانو څخه په استفادې سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رایه واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نه شي رایه کاروي؟
په دې کې غوښتل معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ورځ شاید چې زه عرض کوم
یو شای مې غوښته چې ستانګزی صاحب یادونه مې کوله چې په ډېرو هېوادونو کې یا ریفرنډوم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي، په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس، په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې.
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب دپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرنډوم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. یعنې هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بنان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون جوړول لپاره موږ باید د بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیول شي، کولی په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط یو بل سره، د خلکو حقوق، مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول اساسي قانون کې پام کې نیول کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده، چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حتی اقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ځینې معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدا صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده.
ګوري کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیته جوړیږي په هغه کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصادانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، دلته نوې ادارې انشاءالله جوړیږي د هغه پر چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه استاد صاحب. مسپاسب
د تاسو نه اجازه واخلم تاسو وو
کور ودان استاد صاحب، یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مر سره ګډون وکړ. مصباح صاحب، تاسو ته درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی، او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، د دغو قوانینو یا له دغو قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل له دغو قوانینو سره موجود دی؟
ګوره، زه خو دا وایم چې د دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډېره ستره تېروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې وله، که په جمهوریت کې و یا که په دې تېرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې موږ یې د موږ ستونزې را حلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډېر ښه و چې هغه کې ډېرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډېر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. دغه اصل چې دوی مثلا دا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې، د افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان نه و. هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام، خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوه شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کنه پرته لغې نه دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خوله مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور یې ونیو. خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او د خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی. نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه سادات صاحب. تاسو فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، تاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکېنی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم طالبان او سه پلان لري سه غواړي. دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم، مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولای چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتک د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا دیر اصلی موزله داده چه حاکمیت ملی باید اعمال شی، تمثیل شی. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شی. طالبانو باید دا مسئله فیصله که د خپل په منځ کې د رهبری په کچه که باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسئله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پختنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کرده ده، باید په قانون اساسی که مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقون ته احترام لري او دننه په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلی مسئله ده چې قانون اساسی دیو پل پاس افغانستان د جامع بین‌المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه ساده صاحب، مس با صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو وسی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینه برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ارزل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نه شي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړې شي، تدقیق دې شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، له هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
غم کی یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا